لاس بجشوی السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی خو د دې خبرونه لپاره مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي هیله لري چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو وروستۍ خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو ته لاره هواره کړي. خبری برخه او د موسیقۍ خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبر پڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 22 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنۍ غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 19 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
په سوېلي او ختیځه حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
خغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازه دی رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وای غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکی همکاري او پنګونې په ازبکستان کې پراخ شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراتی دي د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غرض د روسیې د دې څلورو اتباو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یو سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز پرې ولګاو. دا خبرونه د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمنه لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د ناستې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبري روانې دي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډیره زیاتمننه تکل صاحب. که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لنه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل پاره خپل آمدګي خودلی وی. نو موړی ویلی چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوښي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او رواني حل ځل یوازې د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمينه سازي ده.
از متهم توقع ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان د جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر څه سره کوي، خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داشت زلمی خلیلزاد سره ناسته او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناسته دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینه سازي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې تیر ورځ پیل شوې او نن به هم دوام پیدا کړي. د طالبانو یوې سرچینی پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیر ورځې خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکز وي. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاد کړې وه او ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اړې په توګه کار نه کړي، هغه دوه موضوعات چې دواړه لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پر سلا کړې و چې په بل غونډه کې به پر بحث کوي. په دوحه کې د طالبانو د استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیر ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او خپل خلیزاد چې د خپل لیدونکو کتنو لاندې جزئیات د ټویټر لاره ل رسنیو سره شریکوي دغه خبرو پاړه اڅنه دی ویلی خو په تردوهی مخ کې نوموړي په روسي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللوي. خلیل زاد یک شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخلولو لپاره د پاکستان اراده ستای. نوموړي ویلی و چې هر څه په سم لوري روان دی او د پاکستان لوري څه زیات اقدامات به موږ په مشخصو نتیجو ته ورسوي. خغلی خلیل زاد پاکستان ته په سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو. د اسلام آباد څخه د خغلی خلیل زاد د کتنې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه پورز ویلی وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. نن موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې له شورا سره هم وغږیږو خو هغوی نن 11 بجې مطبوعاتي کانفرنس لري او شاید دا مسله هم د خبرو اجنډا وي دوی پرې وغږیږي نو په دې اړه به نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. بل تکل سره
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور راکو. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان زمون خبريال طويل دي چې په تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د وروستیو خبرو د په پایلا کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو ملمنه پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې حمید مومن تغوښی چې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه یې کړې ده.
د کابل ورسپانو د خپل نننیو غنو د بحثونو یو برخه په قطر کې د زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د سلورم دور پیل او د پاکستان د سفر پایلو ته ځانګړی کړی ده. دنیا ورسپانه په دوحه کې د زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د سلورم پړاو پیل ته اشاره لیکلې ده چې د سولې د خبرو په بهر کې پر طالبانو د امریکا بیلابل فشارونه دوی اړ کړل چې له امریکا سره د خبرو د ځنډولو لپاره خپل خبرداري بیرته واخلي. ورسپانه طالبانو ته تا د نږدې یوې سرچینې په حواله لیکلې ده چې د طالبانو د اعلامې وروسته خلیل زاد د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او په خبرو کې د بنبست د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو د طالبانو د قطر له دفتر سره تماسونه ونیول. د ورسپانه په وینا کې هم د خبرو په اړه زیات جزئیات نه خبره شوې خو ویل کېږي چې طالبانو یو ځل بیا په خپلو مخکنیو غوښتنو ټینګار کړی دی. ویسه ورسپانه به لیکلې ده چې په جده او پاکستان کې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا مرکشي پلاوی د نتیجې ته رسیدلې چې روانه خبره ممکن له بنبست سره مخامخ شي نو ځکه په قطر کې له طالبانو سره لیدنه ته غاړه کې خودله. خو ورسپانه د طالبانو د یو بیان په حواله به لیکلې ده چې د خبره چې د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي وروسته له هغې بیا پیل شو چې موافقه وشوه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبره په اجنډا کې شامل شي. ورسپانه په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلی دی چې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان په یو دوه ورځني سفر دوحې ته رسیدل دی او د سفر په اجنډا کې له طالب استازو سره لیدنه کاته هم شامل دی. ورسپانه لیکي چې عمران خان به له قطر څخه د اقتصادي مرستو او همدارز له دغه هیواد څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. هیواد دولت ورسپانه بیا په قطر کې د زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل پاړه په مطلب کې د خاغلی خلیل زاد د وینا راخسته چې د افغان سولې بهیر په سمدوري پرمختګ کوي. ورسپانه وړاندې د خاغلی خلیل زاد په حواله لیکلې ده چې امریکا په افغانستان کې سولې غواړي او د سولې په پروسه کې د ټولو افغان خواوو هغه مشروع اندېښنې په پام کې نیسي چې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او د سیمې مشروع ګټې باوري کړي. ورسپانه لیکلې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د روانو هڅو ملاتړ کوي او د نوموړي د ډاډ چې د خبره به د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې پر مخ بوتلې شي خوخي سرګندوي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د دریس پر پاکستان د فشار یو واضح بیلګه ده چې هڅه کوي د طالبانو په وسیله نامشروع غوښتنې مطرح کړي. ملي ارمن ورسپانه بیا د خپل لومړي مغټ سلیک اسلام آباد ته د زلمی خلیل زاد سفر ته ځانګړی کړي او لیکلي دي چې نوموړی د پاکستان له سفره تشلاس راستون شوی دی. ورسپانه لیکلي ده چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په دې ټینګار کړی ده چې امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو ملحوظات په پام کې ساتلي دي. د ورسپانه په وینا روسله هغه چې خاغله خلیلزاد په اسلام آباد کې له طالب اساسو سره په لیدنه کې پاتې راغلو، نو د سیمه له هوادونو سره د امریکا د خبرو اترو طرح وړاندې کړه.